ستړي مشي دا مشالې دیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابرنی کې هلي او سلامونه ومني په خبرونه کې د سر موجود پاکستان د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هغه سرګندونی دي چې وايي یو موجوده وزیر اعظم د موجوده د پوز د مشر د کاری مودې د غزولو نه بلکې د نوي پوزي مشر د ټاکنې خبرې پډاګه کوي دا د دې خبرونه د سر موجوده یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب را سره هم شته خو له هر څه مخکې خبرونه د بشیر واخ
نمړې د خبرونو سرټکی اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون وايي حکومت دې د پوزي مشر د دندې مودې غزولو مسله نه جنجالي کوي د تحریک طالبان پاکستان په خوانی بیان خالد بلتی وژل شوی دی په کابل کې خزو بیا د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې ده د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي حکومت د پوزي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کریم مودی غزولو واک نه لري البته نوې چیف اف آرمی سٹاف ټاکلې شي هغه پرون په اسلام آباد کې به خبري غونډه ته ویل چې وزیر اعظم عمران خان باید دا مسله جنجالي نه کړي په پاکستان کې د قانون تر مخه د پوز مشر د درې کالو لپاره ټاکل کیږي تر دې مخکې عمران خان دنیا ټي وی سره په یو مرکه کې ویلي چې د پوزي مشر د کار قانوني مدوده قانوني موده په نومبر کې ختمي کی خو په دې اړه لا فکر نه دی کړی چې دا موده وغځوي او کنه د تحریک طالبان پاکستان په خوانی وین مفتی خالد بلتی وجل شوی دی د پاکستان یو امنیتی سرچینه د جنوري په لسمه مشال ریډیو ته ویل چې دغه سړی تیر ورځ د افغانستان په ننګرهار کې وجل شوی معلومه نه ده چې هغه چا اولې وجلې خو دغه امنیتی سرچینه د نوم نه خبرولو په شرط ویل چې خالد بلتی د محمد خراسانی په نامه فعالیت درلود خو تحریک طالبان پاکستان د جنوري په لسمه په یو خبر پاڼه کې دا رد کړی ویل دي چې خراساني ژوند دی په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې د خالد بلتی د وژنې په اړه څېړنې کوي او زیاته کړی ده چې نوموړی اوس مهال په دې تحریک کې کومه دنده نه درلوده په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی وین ملا قاضي عادل پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دې اړه څه معلومات نه لري په اسلام آباد کې د انټرنیټي جرمونو د قضیو څېړلو یو عدالت د جنوري په 11مه د بشري حقوقو فعال حیات پرېغال برزد د حکومت جوړ کړی هغه کیس ختم کړ چې نوموړي پکې د غیر قانوني ډلو لپاره پر انلاین تبلیغاتو تورنو پرېغال نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کیس درې نیم کال مخکې جوړ شوی او نوم یې په غلس کې چول شوی او چې له پاکستانه په د تګ پاکستان په بهر ته د تګ بندیز دی هغه زیاته کړ چې د بخپل مبارزه و نه دروي
فیصله کبھی بس مونږ ته بریت راکړلو چې مونږ خو چې کوم خپل د ژوند خوند او هغه مونږ په جنگونو کې راتیر کړو مونږ د ژوند په خوند پوه شوی نو اوس مونږ چې کومه مبارزه ده هغه مونږ قانوني توګه باندې د آئین د قانون په چوکاټ کې دا زموږ مبارزه به دوام لري ان شاء الله
پرېغال د جنوبي وزیرستان د لدی سره تعلق لري هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ په خوانی او د ملي جمهوری غورځنګ وسنۍ غړی دی عوامي نېشنل ګوند او ملي جمهوري غورځنګ د پاکستان له حکومت غوښتي چې په قبلي ضلعو کې د بیا راپورته کیدونکو ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګامونه واخلي د جنوري په لسمه په قومي اسمبلې کې د بحث په مهال د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی ویل چې پارلمان باید پر دې مسله بحث وکړي د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ بیا ویل چې د طالبانو بیا منظمېدل ډېر خطرناک دي د جنوري په 15مه د پاکستاني پوز ویند ویلي وو چې پر حالاتو نظر ساتي او ټي ټي پي به بیا راپورته کیدو ته پرې نګدي نن په کابل کې خزو یو ځل بیا د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې ده په ټولنی زور رسنیو د دې مظاهره چانو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوی د طالبانو له حکومت د تعلیم او کار حق واړي طالبانو د اگست په نیمه کې د افغانستان حکومت تر نیولو وروسته ل شپږم ټولګي اخوا د نجونو تعلیم بند کړ او په ګڼو وزارتونو کې د خزو د کار مخنیوي کړی دی دوی دریز لري چې په مناسب وخت کې د شریعت چوکاټ په برابرولو سره به د دې اجازه ورکړي دوی دغه چوکاټ تشری نه کړی د کډوال لپاره کارکونکو د ناروی د کډوالو کونسل د ملګرو ملتونو د حقیق غوښتنې سره خپل غږ ملګره کړی چې وای په افغانستان کې د بشري نورین د لا زیاتېدو مخنیوي لپاره 15 ارب ډالر مرسته وشي د دې کونسل مشر یان انګلند د جنوري په 11مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په ملیونونو افغانان خوراکي توکو او ژمنیو مرستو ته اړ دي هغه زیاته کړې چې په کابل کې ډېرې بېکوره شوي خلک په موقتي سرپناو کې په ډېر بد یخ کې ژوند کوي په افغانستان کې طالبانو د اګست په 15مه حکومت ونیو تر هغې وروسته اقتصاد خراب شوی او روزګار کم شوی دی همدارس د دوی په رسمیت نه پیژندلو عمل بهرنۍ نړیوالې هغه مرستې ودرېدلې چې تیر جمهوري منتخب حکومت ته ورکول کېدلې دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکار بشیر غواخ وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي موجوده وزیر اعظم له پکار ده باید د نوی آرمی چیف خبر وکړي نه چې د کاری مدیر غزولو.
وزیر اعظم تو تعیناتی کی بات کرتا ہے، وزیر اعظم تو تعیناتی کی بات کرتا ہے، ایکسٹینشن کی بات نہیں ہوتی.
په قومي اسمبلی کې د مری په پیښه باندې د اپوزیشن ګوندونو ټکونه او د حکومت ځواب.
پورا اپوزیشن کا مطالبه ہوگا معصوم بچے نوجوان بزرگ وہاں پر دم توڑ گئے. ایک ایسا سانحہ ہوا
او د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې هر سیاسي ګوند سره بهرني اتباع مالی برستې نشي کولای.
نو چې کوم پاکستانی نېشنل دې مصر بغي کول شي، لکه اوس یو پاکستانی نېشنل نه دی نو هغه ته خو موږ لکه دانش ویلې کړه چې هغه یو پارټي ته څنګه فنډینګ کوي.
قبایلي سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د نه هونه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاٹ کام باندې لوستلای او اوریدلای شئ. د سر موضوع ته ورځو. پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نواز ډلې او مشر شاهد خاقان عباسی ویلي وزیر اعظم عمران خان د پوز د یو نوي مشر د ټاکلو په اړه خبره کولای شي، خو د یو موجوده پوځي مشر د دندې د مودې د غزولو په اړه په ډاګه خبرې نشي کولای. دا پس لاغې ده چې وزیر اعظم عمران خان یو پاکستان ټلویژن دنیا نو سره په مرکه کې د پوز د موجوده مشر قمر جاوید باجوا د کاری مودی د دوباره غزولو خبره کړي. د پوزي مشر د کاری مودی میاد سخ کال د نومبر په 28 ختميږي. شانواز ترکزی د نور تفصیل سره.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ځل یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي وزیر اعظم د آرمی چیف د ټاکلو خبر خو کولای شي، ولې د نوکری د مودی غزولو خبرې نشي کولای. د جنوري په 10 په کراچي کې د میډیا سره په خبرو کې شاهد خاقان عباسی د میډیا کارکونکو لخوا د ځینې سوالونو په ځوابونو کې وویل آرمی چیف تدریو کالونو دپاره ټاکنه کیږي. د پاکستان دننه خود ایکسټینشن دپاره بحث نه دی شوی. نو د یو بل سوال په جواب کې شاهد خاقان عباسی زیاته کړه قانون موجود دی، وزیر اعظم د آرمی چیف ته ټاکنې خبره کوي او د ایکسټینشن خبره باندې وی
وزیر اعظم تو تعیناتی کی بات کرتا ہے، ایکسٹینشن کی بات نہیں ہوتی.
ایکسٹینشن معنی دا سی چې د یو تند نوکری موده په ختمی دو وی او ذمہ وار چارواکی یا حکومتي مشر ورله د څه مودې لپاره د نوکری موده وغځوي. دغه بحثونه د وزیر اعظم د هغه انټرویو وروسته شروع شوه کوم چې د دنیا نیوز په نوم د ټي وي چینل د اسلام آباد مشر خاورګومن کړی و. خاورګومن د وزیر اعظم عمران خان سره د جنوري په شپږم ملاقات کړی. خاورګومن هم په دغه ورځ خپل میډیا چینل سره دغه ملاقات خبرې کړې وي. نو د آرمی چیف د مودي د غزولو په حواله د وزیر اعظم پوښتلی و.
ته اوس کې اوپر پرایم منسٹر کا کہنا تھا کہ ابھی
خاورګومن وای په دې باندې د وزیر اعظم دا وینا و چې اله خوس نوې کال شروع شوه دی. نومبر خلا ډیر لر دی. دا د افغان خبره نه ده چې وخت راشي مونږ به بیا وګورو.
وخت آئےگا تو هم دیکھ لیں گے.
د پاکستان موجوده آرمی چیف یا پوځي مشر د نوکری موده د روان کال د نومبر تر 28 پورې غزول شوی و او کوورته کوم ایکسټینشن نه ملاو نشو هم په دغه نیټه به ریټایر شي. تر دې وړاندې چې آرمی چیف قمر جاوید باجوا ته په دغه څوکۍ یو وار د ریټایر کېدو نه درې میاشتې وړاندې ایکسټینشن د وزیر اعظم لخوا په اگست 2019 کې ورکړل شو. ورستو سپریم کورټ په دغه کیس کې د حکومت پوښتنه کړې و وزیر اعظم د کوم قانون د لاندې آرمی چیف ته په دغه څوکۍ د کار کولو موده غزولې ده. حکومت ته وینا هم کړې و باید د دې لپاره قانون سازي وشي. نو حکومت په جنوري 2020 کې د آرمی چیف ته مودي د غزولو لپاره قانون سازي کړې و. خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر وای عام خلک هسې هم دغه خبرو ته پام کوي چې آیا حکومت په آزاد ډول کار کوي او یا د کوم ادارو د اثر لاندې او حکومت د چا سره فیور او یا خېګړه کوي نو څنګه کوي. محمود جان بابر زیات کړه
دا زما په خیال باندې دا خبره چې کوم ده په آزاد ملکونو کې په سمو داسې ملکونو کې چرته چې د قانون حکمرانی وي الته دا مسلې اولس سنر وړل کېږي. خو دلته چونکه په پاکستان کې دا یو رواج دی چې هم حکمرانان او هم سیاسي جماعتونه اغوی په خبرو کې هم لګیاوی چې کوم کې په کار نه دی چې اغې خبرې وکي. مدا زکه زما په خیال دا خبره شوه.
پاکستان کې داسې بحثونه تر هغه وروسته هم شروع شوه چې څو ورځې وړاندې ګنګوسی وي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ته راځي او کېدی شي د اسټبلیشمنټ سره ډیل او یا جوړ جاړی راغلی وي. نو د جنوري په څلورم د پاکستان د پوز ترجمان میجر جنرال افتخار بابر د میډیا بریفینګ په دوران د یو سوال په جواب کې ویلو داسې هیڅ قسمه د ډیل خبرې نشته ده، دا بی بنیاد او خیالي خبرې دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مو بجا،
د کرخي په غاړه
په دونی مو بجو،
مشال آنلاین
په درېنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو،
تاندي هيلي
په پاو باندې سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، 13 ورځ د پاکستان د سرکاري میډیا ترڅنګ یو شمیر چاپی او الکترونیک میډیا د پاکستان د پوځي استخباراتي سرچینو په حواله داوه کړې و چې د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراساني په افغانستان کې وجلې شوی. خو تیره شپه تحریک طالبان پاکستان د خپل ویان د وجنې دعوا رد کړه. البته د خپل یو بل وګړي مفتي خالد بلتی د وجنې په اړه د پلټنې وویل. د رسنو په راپورونو کې محمد خراساني په یو بل نوم خالد بلتی بیان شوی و. دا چې د دې خبر حقیقت څه دی؟ خالد بلتی او محمد خراساني د یو کس دوه نمونه دي او په دغو کې کوم کس وجل شوی؟ زموږ د همکار داود خټک د پښتنو په جواب کې سیلون کې او د مشال همکار طاهر خان وای
ګوره د پاکستان امنیتي سرچینو خو دلته چې کوم پاکستانی رسنۍ او سریا میډیا سره خبر شریک کړي نو پاره کې خو هغه دا خبره کوي چې دا اوسنۍ چې کوم د پاکستانی طالبانو ترجمان دی ویان دی هغه محمد خراساني په نامه باندې هغه وجل شوی دی. لیکن چې ما به خپل معلومات وکړو د اوسنی پاکستانی طالبانو یا مخکنی طالبانو چې دا کوم کس وجل شوی دی دا پیژني چې هغه مفتي خالد بلکې په نامه باندې دا د طالبانو په خوانی ویان پاتې شوی او د سره زما سو واري خبرې شوې دي. او بیا کله چې په 2014 کال کې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې حمله شوی و نو د چکم ټلیفون کړیو هغه وخت کې او د دې مواریه خسته وشه طالبانو کړی دي. نو ماته فون راغله، ماته وسم دا یادېږي چې د اسلام آباد کې بازار کې هغه وخت سار او دا ټلیفون راغله. بیا په دې مرګ سره ما ډېر ډیمن کړو چې دا خو واشمان ودی شي دا
او ترخه یو لکه دین خو دا تويشه چې محمد خراساني د طالبانو چکم اوسنۍ ویان دې نه دی وشل شوی.
نه بالکل نه، ځکه یو خو دا بل څه دا پښتو سپیکینګ نه ولګه دا د سکردو شمالي علاقو کې او سنه چې دي ناګه کړه ناګه چې خو په پورتو کې غیبه هم مو میخ پرې. لیکن کله چې ته مونږ ته واتس اپ ګروپ کې میسج واتس اپ میسج کو نه پښتو کې جواب راکې نو ما دا پښتون دا اوسنۍ کې دي نو دا اوسنۍ خو بالکل نه دي.
او دا هم زمام یو بل پښتنه دغه هم و چې د دې د نوم سره بلتی لګیدل نو د دې څه مطلب بلتستان دی یا کوم ځای دی؟
بلتستان دی دا چې موږ دا خپل هغه نوم دی نو ځکه او بل چې کله 13 ورځ پاکستانی امنیتي چارواکو کوم خبر دلته پاکستان کې میډیا سره رسنۍ او سره شریک کړی نو پاره کې خپل هم دی دغه مفتي خالد بلتی نوم یاد کړی دی او بلتی دا چې نوم دا شمالي علاقو
او بل طالبانو چې کوم بیان راغلی یو مختصر غونډه بیان راغلی چې پاغي کې دی ویل دي چې مونږه تحقیقات کوو دای په کې ویل دي چې محمد خراساني ژوندې دي او روغ رمټي خو د بلتی په حواله سره نه دي مفتي خالد په حواله سره اطلاع دي او مونږ تحقیقات کوو. خو پاغي کې یو جمله بیا دا هم لیکل شوې ده په اردو ژبه بیان کې چې خالد بلتی چې وو دا د طالبانو مهم کمانډان یا مشر نو دي کې څومره حقیقت ده؟
دا د دې د لوارو غلو د شه د پسند یو طریقه کار وی ماته ادي کی چې کله انا سر قانون ول شو نو هغه وخت بیا افغان طالبانو بل خبره کوله چې دا خو یو د کوون کې دی یو طالب دم دی تنظیم متحد سره طالب نه لري دا جدي تاثیر ورکیو. دا بیان کې ځکه په زمانه زړه د ذکر شوې وی چې 13 ورځ چې دا خبر کله راغی بیا په پاکستانی میډیا کې ډیر زیات دا یو لیست ستوري چې تمون وايي مهم خبرو بیا په تفصیله شروع شو یو بریک نیوز دا شین نو ممکن دا چې پاکستانی طالبانو دغه تاثر د کومورو د پاره دا خبره کړې او دا خو درسته چې اوس خو راغلي مواري دا وخت نه و.
یو یو پښتنه طاهر خان صاحب بلم دا چې دا سړی چا واژه د دې د دې وژنې هغه حالات هم سداسي ډېر مشکوک هوندې دي. څوک کوئی پړز وژل شوی، څوک کوئی چې د لاش په بورې کې موندل شوی، نو کدا راته لنډو وایي چې دا څنګه واقعیا شوی ده؟ څه شی دی
د دوو ذریعې په حواله چې هغې سره زما خبرې شوې دي؟ یو د طالبانو پخوانی یو کس دی چې هغه د دې پیښې نه خبر و. دویم چې کوم افغان جورنالستان دي په سیمه کې هغې سره هم زما خبرې شوې دي. نو دا راته ویلې شوې دي چې دې دا د بورې خبره بالکل دوسته چې د مړي چې هغه خراب شوی هم دی او دې بالکل بدلې شوی دی او لکه زیات خراب و هغه د مړي ځینې وخت خپل دا دوام یو کس وکړي چې هغه ټوټې کړې شوی دی. دویم دا چې بل کوم کس د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو نه خبر دی، هغه سره زما خبرې شوې دي. دوه ورځې مخکې دې هغه غیب شوی و او بیا پسې پاکستاني طالبان د ګرځېدلو حملتونو تلاش هم کوو.
خدا معلومه نه چې دا چا وژلې دي.
نه
ټیک ده. او طاهر خان صاحب، دا په داسې وخت کې دا وژنه شوې ده چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو خبرې هم کله کله کېږي، که څه هم کوم چې یو میاشت هغه کوم ډزبندي شوي وه هغه ډزبندي اوس ماته شوې ده او طالبانو بیا خپلې حملې تېزې کړې او پاکستان هم ویلي دي چې زموږ د طرف نه هم په دې حملې کېږي. خو آیا که یو بل کوشش داسې کېږي د خبرو اترو چې د بعضې وزیرانو د طرف نه داسې خبرې راغلي د پاکستان چې خبرو اترو کوشش کېږي، نو د دې سره به په هغې باندې څه اثر پرېوځي؟
اوس وګوره، جنګي حالت او جنګي حالت معنی دار چې کله د ټي ټي پي په خپل باندې انکار وکړ د اوربان د غزولو نه، بیا هغه نه پس تور وروسته د پاکستان د فوج ترجمان بیان وکړ چې دین جن کې طالبان هم خپل حملې هغه نجات کړې دي. نو جنگ روان دی، لیکن او د پاکستان د فوج ترجمان خدا و چې ډایلاګ ان هولډ دی، یعنی ولاړ دی فی الحال. نو خو لیکن زما داسې نظر نه دی چې دا سلسله به مکمل ختم وي. څه نه څه ځکه وي چې څنګه پاکستان دا وایي چې افغان پاکستاني طالبان افغانستان کې دي، هلته نه فعالیت کوي او ظاهره خبره ده چې د دې افغان طالبانو نه غوښتنه وي. خو دغه د فوج ترجمان په خپل هم دا خبره وکړه، بل افغان طالبان هم سهار او ماښام لګیاوي چې دې به چاله استعمال نه وکړي. په افغان طالبانو به هم زما نظر دا دی چې د پاکستان یو
یو اخیری پوښتنه لرم که لنډ راته وایي، بالکل لنډ، چې دا کومه وژنه چې اوس شوې ده، نو په دې به یعنی تحریک طالبان پاکستان وسله وال ډله چې د دې په دې اوسنیو وختونو کې حملې ډېرې سیوا کړې وي او داسې څرګندېده چې د دې کم هغه اخلاقي هغه دی یعنی مورال بوست چې وته وایو هغه ډېر اوچت شوی، نو دا وژنه چې اوس وه د دې به په هغې باندې اثر وي؟
بالکل اثر وي. زما نظر داری به زیات اثر به ځکه وي چې په کم انداز کې دې غیب شو، بیا په کم انداز کې به مړ شو، په کم انداز کې د خبرونه رسنیو سره میډیا سره شریک شول، نو ضرور به باغی باندې
او طالبان کم انتقامی کاروایی کولی شي. ټي ټي پی
اخو دغه روایت ته اخو هغه اکثر بیا وی، لیکن یو اوس مهمه خبره ده چې کله دې اعلان کړي د ملي د تایید او وروسته بیا دغه بیان هم په دې باندې راشي، نو دا خو هغه خو چې کومه موقع په لاس باندې ورځي او ظاهره خبره ده چې کله داسې یو مرګ وشي په یو وسلوال ګروپ کې ډله کې، نو بیا به د هغې خپله خلک دی او خواهش لري د خپلو مشرانو نه چې د هغې د اطمینان لپاره خصوصا هسې ګامونه واخلي.
صحیح. طاهر خان صاحب، ډېره زیاته مننه.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ، پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو په مری کې د سخت واورو ورېدو پیښه کې د ګڼو کسانو د وژل کېدو په موضوع پر حکومت سخت ټکونه وکړل. دوی د حکومت په ناقصه انتظاماتو نیوکې وکړې او د پیښې د پلټنې لپاره یې د عدالتي پلټنو او د پیښې د ذمهوارو پر ضد کاروایي غوښتنه هم وکړه. خو بل پلو حکومتي لوري هم پر اپوزیشن ګوندونو د ځوابي بریدونو په کولو سره وویل اپوزیشن د ملک په هره چاره کې د سیاست لاره خپله کړې او د پیوستون په لور ګام نه اخلي. تفصیل سراج زهیر ناورو.
د جنوري په لسمه په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د مری په پیخه په حکومتي انتظاماتو سخت ټکونه وکړه او وی ویل د موسمیاتو محکمې خبرداري جاری کړی وو، نو بیا ولې حکومت سیلانیان مری ته ورپرېښودل؟ او که دا پیخه و هم شوه، نو حکومت په وخت ولې د متاثره خلکو امداد و نقلو چې لکه بلې خلکو ته مرګ جوبلا واورېدا؟ په دې موخه اپوزیشن ګوندونو غوښتنه وکړه چې په دې پیښه دی جوډیشل کمیشن جوړ کړي شي چې کر پلټنې یې وکړي شي چې هر څوک په ډاګه شي چې څوک د دې پیښې ذمہ وار دي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وویل
د اپوزیشن د ټولو ګوندونو به دا غوښتنه وي چې د دې پیښې د عدالتي پلټنې وشي. له دې سره به نه یوازې دا چې خلکو ته حقیقت په ډاګه شي، بلکې چې څوک د دې پیښې ذمہ وار وي نو پر ضد به یې کاروایی وکړي شي.
قومی اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شاباز شریف وی په مری کې د مړو شو کسانو سل په سل ذمہ وار د پاکستان حکومت ته او دا یو مجرمانه فعل دی.
معصوم بچے، نوجوان، بزرگ وہاں پر دم توڑ گئے اور 20
دی وی معصوم ماشومان، جوانان او مشران هلته مړ شول او شل ګنټه د هغوی چا هم پښتنه ونکړه. نو حقیقت دا دی چې هلته هیڅ انتظامات نه وو، ټریفیک پولیس موجود نه وو، سی این ډبلیو اداره چې د چا ذمہ وار دی چې واورې لري کړي هغه هم هلته موجود نه وو، او خلکو یوازې اسمان ته کتل او چغې یې وهلې، خواستونې یې کول او د ځانونو خیر یې غوښتو، خو څوک یې د تپوس نه وو. په دې موقعه د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری اووی په دغه ورځ یو لک سلور شپېته زره ګاډي مری تتللی وو او انتظامی په وخت کاروایی کړي او هلته غیر خلکی سرکاري خوندي ودانی او ته لیږلي. خو اپوزیشن ګوندونه په دې هیواد کې په هر څه سیاست کوي. نوموړی اووی یو داسې غمیزه وشوه چې پر کومه ټول کام خفه دی او خیال دا و چې لکه دارنګ پیښه کیږي نو په پارلیمان کې به داسې بحث کیږي د کومې نه چې به د یووالي یو فضا قایمه شي او په مسله باندې به خبرې وشي. خو زه وایم که اپوزیشن په پنجاب او مری باندې خپل وسایل خرج کړي وو، نن به موږ دا ورځ نه لیده. د یادونې ده د جنوري په ومه نیټه په مری کې د زیاتو واورې ورېدو او یخنۍ له وجې لږ تر لږه 22 سیلانیان مړه شوي وو. له دې وروسته د جنوري په نهمه نیټه د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د دې پیښې د پلټنو لپاره یو کمیټي اعلان کړه. دارنګ د جنوري په لسمه نیټه د پنجاب حکومت په مری کې د واورو ورېدو او زیات یخنۍ له وجې د دې مړو شوو کسانو د کورنیو لپاره د 1.6 کروڑ روپو د مالی امداد اعلان کړی.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1903 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. دا نه پورس په دوو، دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
تاسو مشال لري ته وګي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف پر ضد یو قضیه روانه ده چې غنیات ګوند په 2016 کال کې د انتخاباتو پر مهال بهرنۍ مرستې ترلاسه کړې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي بهرنۍ اتباعو کم نه نشي کولای د پاکستان سیاسي ګوندونو سره د ملاتړ په ډول هغوی ته پیسې ورکړي. البته په بهر کې اوسېدونکي پاکستانیان د ګوند د غړیتوب د فیس په ډول یو اندازه پیسې خپلو ګوندونو ته ورکولی شي. دا چې سیاسي ګوندونو مالي سرچینې کومې دي په دې اړه تفصیل د یو وړې دمې نه پس. د واکمن تحریک انصاف ګوند د مالی معاملاتو په اړه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د سکروټنی یا کره کتنې د کمیټې لخوا په ډاګه شوي راپور کې ویل شوي چې دغه ګوند سره ځینو بهرنیو ادارو او کسانو مالی مرستې کړې دي. تر دا مهال واضح نه ده چې په راپور کې ذکر شوي مالی پنګونې آیا د آئین د سیاسي ګوندونو د مادو او انتخاباتي کمیشن د قاعدو د سرغړونې په زمره کې راځي او کنه. خو د انتخاباتي کمیشن د سیاسي ګوندونو د مالی معاملاتو په څنګه کې یو چارواکي خوشحال زاده وایي
کوم قانون دی د الیکشن او دغه لاندې ټول پارټیان لکه باونډي چې هغوی به خپل سالانه چې کوم دنو گوشوارې چې مکی الیکشن کمیشن ته او خپل سورسز افند به خي باقاعده چې کوم سټیټمنټ دی او باقاعده چارټر اکاؤنٹ نه باقاعده دغه یو دغه به خي ویریفیکیشن به کوي. نو هغه کې قانون کې داري چې را د فارن سورسز چې کوم پروهیبیټډ سورسز دي هغه نه فنډینګ یا نه پارټی نشو کولی. انډیویجوال خلک فنډینګ کولی شي ڈونیشن کولی شي لکه څنګه ممبرشپ فیس وی دغری یا نور غیتا فنڈنگ راځي چې څوک پته کوي نو هغه باقاعده ټول پر ریکارډ باندې راځي دغه باقاعده یو چارټر اکاؤنٹ دغه اډیټ وکړي لکه باقاعده او هغه سټیټمنٹ وغیرہ سبمټ کړي الیکشن کمیشن ته. نو چې کوم پاکستانی نیشنل دی نصر وغیرہ کولی شي لکه اوس یو پاکستانی نیشنل نه دی نو هغه ته خو مونږ لکه دانش ویلې کړه چې هغه یو پارټی ته څنګه فنڈنگ کړي لګا.
د پاکستان تحریک انصاف د مالی معاملاتو د کره کتنې قضیه د مهال د انتخاباتي کمیشن درې کسیزه سکرټنی کمیټه ته پرته ده. دا قضیه د 2014 میلادي کال روانه ده خو تر دا مهال یې پریکړه نه ده شوې. خو په ډاګه شوو بانکي کاتو او مالی گوشوارو کې د لکونو ډالرو د مالی چندو او پنګونو د ورکوونکو کسانو او کمپنیانو ذکر دی. دا چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مالی پنګونو مهمې سرچینې کومې دي په اړه یې خبریال ضیاء الرحمن وایي چې د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو د مالی چندو او پنګونو تر ټولو لوی مرکز صنعتي او کاروباري ښار کراچۍ ده.
کراچی غټه اهم خار دی دنده چونګي کاروباري خلک دي کاروبار دي د دې کم بیا خپل غوندونه دي دی مینلی هغه سپورټ کوي لکه موږ مثال والو جماعت اسلامي او هغه ته د کراچی کم تاجران دي او خاص تر سکول مالکان دي دغه چین او سپورټ کوي. دا شته موږ ګورو پاکستان پیپلس پارټي دا کم سپورټ بیس زیات تر شری اندرون سن یا دې سن کې دي او الټ کم ځای جاګیدارات کی فنډینګ ورته هو کوي. دا شته بیا طریق لبې کې رسول الله دا یو بریلوی مسلک جماعت ته چې ته پیدا کراچی کم مډل کلاس کم تاجران دي کم یمن دي کچیان دي ابرلیان دي نو ګورو ډیر فنډینګ دی نو کم کراچی کم تاجر دی یا کم کم بیوروکریټ دی اوسم کم هم کم پاکستان کم فیکشن دی کم چې خالد مقبول صدیقی کم مشر دی نو اوسم خپل سپورټ بیس لري.
بل خو د امریکا په نیویارک خار کې یو سرچینی نومنه خبد البشرت مشال ریډیو ته وویل چې د امریکا په یو شمیر خارونو کې د پاکستان د لویو سیاسي او ملت پالو ګوندونو تنظیمونه د تیر رسول سيزونه جوړ شوې دي او د دې تنظیمونو غړي هر کال د پاکستان سیاسي ګوندونو سره د لکونو ډالرو نغدي مرسته کوي او په بدل کې تر په واک کې دراتګ نه پس په سېنات قومي او صوبایي اسمبلیو کې غړي توپ او سرکاري څوکۍ اخلي. داراز خبریال شمیم شاهد ته کوم هیواد یا اداري نوم وانه خستو خو مشال ریډیو سره په خبرو کې ووي
زری هیوادونه چې کوم دین چې هغه د پولیټیکل اکټیویست ټریننګ کوي هغه ته تربیت ورکوي نو هغه هم د سي دلتا فاونډیشن پاکستان کې جوړ کړی دي چې هغه په تفریق نه کوي هغه د مختلفو سیاسي ګوندونو کارکونانو ته ټریننګ ورکوي تربیت ورکوي ایجوکیشن ورکوي نو دا هغه فاونډیشنونه پاکستان کې شته او دې کې زیات فاونډیشن چې کوم دي دا مغربي دا چې کوم یورپي ملکونه لري دا غي.
مشال ریډیو د دې راپور لپاره د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مرکزی مشرانو نه د هغوی د مالی سرچینو په اړه پوښتنه وکړه خو د غټولو ګوندونو د مالی معاملاتو او سرچینو په اړه هیڅ تفصیل شریک نکړو. د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد د بهرنیو هیوادونو نه د مالی پنګو اخیستو مالی بې قاعدګۍ د قضیه په 2014 میلادي کال کې د ګوند بنسټ ایښودونکو یو غړي اکبر اس بابر جوړه کړې وه. نوموړي مشال لیډیو ته ویل چې دا مهال د تحریک انصاف په بانکي کاتو کې د 40 ارب روپو د شتون پخلی شوی دی او زیاته یې کړه چې د دې قضیې تر شا یې هیڅ ذاتي ګټې نشته او یوازینی مقصد یې داسې پاکستان دی چېرته چې سیاسي ګوندونه او مشران د احتساب نه مبره نه وي. د راپورونو لمخه یو شمیر مذهبي او سیاسي ګوندونو د لوی اختر په موقع د زناورو د سرمنو زکات او خیراتونو او چندو راغونډولو لپاره خیراتي ادارې هم جوړې کړې دي. خو د سیاسي ګوندونو د مالی سرچینو یو بله مهمه ذریعه د بلدیاتي او پارلماني ټاکنو پر مهال د ټیکټونو ترلاسه کولو فیسونه هم دي. تاسو مشال ریډیو ته وګي او دونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې پینې مې بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز د بشیر غواخناورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر او پوخانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون خبر اعلان سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم د پوزي مشر د ټاکلو واک لري خو د کریم او د غزولو واک نه لري. په پاکستان کې د قانون تر مخه د پوز مشر د درې کالو لپاره ټاکل کیږي چې د نومبر په میاشت کې د اوسنی هغه وخت پوره کیږي. تر دې مخکې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم دنیا ټی وی سره په مرکه کې ویلو چې د پوزي مشر د کار قانوني مودې د غزولو په اړه لا تر اوسه څه فکر نه دی کړی. د تحریک طالبان پاکستان پخوانی وین مفتی خالد بنتی وژل شوی. د پاکستان یو امنیتي سرچینې د جنوري په لسمه مشال ریډیو ته چې دغه سړی تیر ورځ د افغانستان په ننګرهار کې وژل شوی. معلومه نه ده چې هغه چا اولې وژلی خو دغه امنیتي سرچینې د نوم نه خپرول په شرط وویل چې خالد بنتی د محمد خراسانی په نامه فعالیت درلود. خو تحریک طالبان پاکستان د جنوري په لسمه په یوه خبرپاڼه کې دا رد کړی او ویلي دي چې خراسانی ژوندی دی او د خالد بنتی د وژنې په اړه به پلټنې وکړي. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو پرون په بحث کې غوښتنه کړې چې په مرکه د خلکو د مړینې د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي تر څو حکومتي ناکامي په ډاګه کړي. د دوی په ځواب کې د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د خپل حکومت کار وستای او ویل چې دوی ناکام نه وو. د جنوري په اتمه په مرکه په واره کې بند یو ویش کسان مړه شوي. نن په کابل کې خزو یو ځل بیا د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې ده. پر ټولنیزو رسنیو د دې مظاهره چن په خبرو شو ویډیوګان کې ښکاري چې دوی د طالبانو له حکومت د تعلیم او کار حق واړي. طالبانو د اګست په نیمه کې د افغانستان حکومت تر نیولو وروسته لږ په دوه ټولګي اخوا د نجونو تعلیم بند کړی او په ګڼو وزارتونو کې د ښځو د کار مخنیوی کړی. د قزاقستان ولسمشر قاسم زوماروت تیپویوف نن پارلمان ته په وینا کې ویلي چې د روس په مشرۍ اتحادي پوځیان به په دوو ورځو کې له قزاقستانه وتل کېږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ بشیر غواختو ته د خبرونو بلندې سوراندې کوو. سترته یو راپور وړاندې کوو. په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو دویمه مرحله کې سویلي وزیرستان سره په 14 د لوک انتخابات به په 8 مارچ کېږي. د سویلي وزیرستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت د راروان بلدیاتي انتخاباتو ناول په سیمه کې د امن حالات سم کړي. خو د سویلي وزیرستان ایډیشنل ډیپټی کمشنر فاضل الله مشال ریډیو ته ویل چې مقامي انتظامیه په 8 مارچ باندې بلدیاتي انتخابات کولو ته تیار ده. تفصیل اشتیاق مسجد نور.
په خیبر پښتونخوا صوبې کې د بلدیاتي انتخاباتو دویمه مرحله کې د سویلي وزیرستان سره او تلا ضلع کې وو د راون کولو 8 مارچ باندې انتخابات کیږي. په سویلي وزیرستان کې بلدیاتي انتخابات ته ست تیاری راونه دي. په دغه باره کې د بدر سیمه او سیدین کای شهریار خان مشال ریډیو ته ویایي
چې کوم دا وس موسم شه کوم فکر کې را دی چې الیکشن کیږي په مارچ او اپریل کې. نو په دغه ټایم شه د میجا چې کوم علاقادو دا د غری علاقادو او برابری کیږي په دغه علاقې شو او علاقې خالدو خلک ټنګ دی خان تر غلای دی. د میجا خواهش دی چې د الیکشن نه جون جولای شو شي چې علاقې ته خلک واپس ور شي د وډ پول ریشو چې دوه از یوتا شي او چې کوم امیدوارون دي هغه ته هم په تاسو سہولیات وي انکه دا په پاکاشه په مرجر نه بعد اوالی مختلف نه چې کوم نوجوانان طبقاتو دا ډیر ورته اکسایټډ دو او خپل کمپاین نه سٹارټ کی په سوشل میډیا باندې
بلدیاتی انتخابات پر براکش دے وڑا سیمے اسے دن کا انور پلواک وزیر خبر ہم وار وئی
خلق امیدین ہنستا تیرے ہنستا صرف یوشی کمائی دے چھ اکثر خلق دا یسول کو کرسمس تا پتہ نہ لگی سگ یقین دینہ داری او چکم وڑے وڑے ستے بن یونین کنسلین دی چا په وټر لسینا کې ورز میز وکړل د رد او بدل سره کې شوې ده. ویلا کې وټي وځي ته چاولای دی بلې بلې ته چاولای دی بل په خال کې هغه اویرنس کمای هشتا خو باقاعده یو آغاز نه دی شوی بده چې فلال خو دا کاغذ وکړن دي نه خو چې خلک په منځ کې دا کې سره ونه دوی چې وټي نه دي ډیر خلک خوښمن هدي کني ځکه نو خصوصا په څه ځین کې مدوار ودل زنانه چې نه ته ها زنانه کاندیدټه ها د دې نه ودرې
د تحصیل خلنا غلام حسن دمتوڑائی وی آئی چې د انتخابات نه اول دا د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه د دوی په سیمه کې د امن حالات دا سام کی
کوم د علاقې صورتحال دا نه یوازې سردی دا نه یوازې موسم دا هلته نور چیلنجونه ډېر دي عوام ته او خاص کر وترانو ته خاص کر ممبرانو ته ځکه چې هلته د امن په حوالې سره ډېر تحفظات موږ خپل هم لرو دغه غونډه یو قوم و یو وجود و یو پښتانه و یو مسلمان و دغه منځ کې دومره کنډې او کپرې جوړې شوې دي چې که د یو قوم نماینده بل قوم ته ورځي هغه به په ښه نظر نه ورته ګوري که د بل قوم نماینده بل قوم ته ورځي هغه به په ښه نظر باندې نه ورته ګوري نو دا یو غټه مشکل ده غټ تکلیف ده چې د خلکو منځ کې ده
مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان کښې د روراون بلدیاتي انتخابات تیوری په باره کښې د سویلي وزیرستان ایډیشنل ډیپټي کمیشنر فعید الله سره تماس ونیولی هغوی وویل
بلدیات خدا سی دی پا سیکنڈ فیز شی مختلف نیرا زلائی دی و میرائی چی کم الیکشن کمیشن شیڈول خویلن دا ایشو کڑا خو ڈیٹ ایشو کڑا دا دی 27 مارچ 2022 بننے دی میر دری چی دی دا تحصیل میر زی یو لدا یو سروکائی یو وانا باقی چی دی دا غوی جنرل کونسلرز مختلف و دا کسان کونسلرز و ویمن و اخلیات دا ٹول خبر وی نو انشاءاللہ مش طرف نا خوی پیرا تیاری دو دا خو دی دی موسم پو وجہ دا شای ڈیلیش انشاءاللہ امید دا دا 27 مارچ امید دا چې ډېر داسې سخت موسم مې نه وي د حکومت کوشش دا ده چې دغه اختیار و د فیصله سازی دا میر بالکل لوور لیول ته ګراوند لیول ته یسي نو د ټولې نه چې کوم که ځوانان دي که زنانا دي که مشران دي ټولې نه میر دا امید لري چې دی په داسې بر چر کې حساب وخلي دی خپل کونسلر وي خپل وي ناظم وي خپل وي میر وي د دې څومره اکسپینډیچر دا څومره بجټ دا څومره ډیولپمنټل چارې دي د دې مرضی بندې د دې په ځای باندې لګېږي
د سویلي وزیرستان اوسېدونکي دا هم وویل چې د روراون بلدیاتي انتخابات نه اول دا د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کښې د امن حالات سام کړي چې ولس په سکون سره په دغې انتخابات کښې د خپلې رایې حق استعمال وکړي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال تر څنګ اوسې دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اردن کو مشال لري تو وګي د بشری حقوقو یو فعال حیات پرغال درې نیم کال وروسته په هغه کیس کې بری شوې ده چې پر نوموړي پکې د غیر قانوني ډلو سره د ملګرتیا او د هغوی لپاره پر انټرنیټ د پروپاګاندا کولو تور وو دا هغه د بری کېدو فیصله د جنوري په 11 په اسلام آباد کې یو خصوصي عدالت ته ورولې ده د نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې د دې قضیې او پرېکړې په اړه پوښتلې دي پرغال یې په ځواب کې وایي
درې نیم کال مخکې په 5 جولای 2018 باندې زه د کور نه اوچت شوم تو سات آٹھ ورځې زه غائب وم لکه مسنګ وم هغه نه بعد 12 جولای ته زه ایف آئی اے ته هینډ اوور شوم ایف آئی اے زه بیا ډایرکټ په جوډیشل ریمانډ باندې دغه ته ولېږلم جیل ته او چې کوم مدعي وو هغه مدعي هم زه لا په جیل کې وم چې هغه ورته ویلي وو چې دا هغه کس نه دی چې کوم ما مینشن کړی وو لا کوم ما ویلي وو دا تاسو غلط کس نیولی دی خو بیا هم زه عدالتونو خوش نه کړم عدالت په 10 جون 2019 زما کیس خارج کړو بیا موږ هائی کورٹ ته لاړلو هائی کورٹ ته چې لاړلو زما چونکه شناختی کارډ بلاک وو زما پاسپورټ د دوی سره وو نو هغه باندې شپږ میاشتې ولګېدې موږ د نادرې هډ آفس ته درخواست ورکړلو نورو ته ورکړو په جنوري 2020 کې موږ هائی کورٹ کې دغه جمع کړو سبمیټ مو کړلو کیس نو اسلام آباد هائی کورٹ کې جسټس عامر فاروق لکه دا دغه ورکړو چې 28 دن کې دننه دننه چې کوم کیس لاندې روان دی هغه دې جج ختم کړي نو پاره کې نن درېما پېشي او سلارما پېشي پکې کې نن
اوس د اسلام آباد های کورټ دا فیصله وکړل اوس د نه
دا سایبر کرائم چې کوم دغه دی سرکل دی اسلام آباد سپیشل عدالت دی لکه خصوصي عدالتونه دي د ایف آی اے سایبر کرائم دا په هغه کې فیصله وشو د های کورټ په آرډر باندې فیصله لکه دوی بس مونږ ته بریت راکړل او چونکې دوی په ما باندې د سایبر ټیرریزم او د یو بینډ آؤټ فټ سره د تعلق چې کوم 2 دفعات وو 9 او 10 د سایبر کرائم هغه لګولي وو په هغه کې 5 6 7 8 هم لاندې را ځي په 10 کې نو دا 5 6 دفعات چې کوم په ما باندې وو هغه خو نه پی ټی ایم چرته تراګر تنظیم وو نه زه زمونږ چرته د القاعده لا د داعش لا د نورو دغه کړی وو ټویټونه را دغه کړی وو بیا سټیټ ډیفیمیشن چې کوم ترتیب دی په هغه کې لکه موږ دا موقف وو چې سټیټ ډیفیمیشن چې کوم دا هغه د ادارو د سټیټ نه کیږي هغه د یو انډیویجوال سړی کیږي نو دلته لکه دا آئین چې کوم 19 دغه دی هغه موږ ته دا ازادي راکوي چې تاسو لکه تنقید کولی شئ دا ستاسو یو قسم فریډم آف سپیچ دی نو پاگے کے آگا ہوں لکا خطا شو آگا ہوں پسیر شو نونن منکا دیا بریت دے پہ بنیاد ملاو شو زمان ایڈوکیٹ دا دوت ونین کالا دری کالا عبد الرحیم وزیرو ورسرا ورسرا دا یومیاشت شلش پونا ایمان زینب مزاری دا انسانی حقوق چھے کما منیسٹر دا شیرین مزاری دا غیر لور دا
پریغال سے کدا سے کی سنو تا سب اندرازی تا سب خپل دا کم فعالیت چھے دے دا بشری اقونو پاڑا بانجی تا سکار کوئی دا با بس کوئی دا ویرین او کنا دوام ور کوئی
من خو چکم خپل دا جوان خوندو آغا مونگ پا جنگونو کی راتیر کوئی مونگ دا جوان پا خوند پای شوی نو ستارا اٹارا سال مونگا لکا بمباریانی لیدلی میسنگ خلق ورکاولم لیدلی و جنگونم لیدلی تبایانی کمپونا نو مونگا 2018 کې چې کله زم شو نو مونږ ته د پاکستان د مین سټریم چې کم دغه و دغه پته نه و نه د قوانینو پته و مونږ یو شډل بدل ساده قبایلو نو اوس مونږ چې کومه مبارزه ده هغه مونږ قانوني توګه باندې د آئین د قانون په چوکاټ کې چې مونږ ته مسلې هم نه جوړیږي او مونږ د وطن لپاره आवाज مو چتو نو ان شاء الله پاغه به مونږ جاری و ساری وي او دا زمونږ مبارزه به دوام لري ان شاء الله
دا مشال ریډیو ده
مشال ریډیو ته وګی د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې د صوبی غنو سی ان جی سټیشنو ته بدروانه جنوري میاشت تر شلمې نیټه ګیس نه ورکوي په صوبې کې د سی ان جی د کمښت یا د نش یا نشټون لوجې وار لمخه خلکو ته سفرستون دي جوړی شوې دي د سی ان جی ګاډو مالکان وایي د خپل ګاډو بیرته پېټرول او یا هم ډیزل ته پاړولو ډیر مصرف کیږي او دوی د پوره کولو توان نه لري د شانواز ترګ راپور ورو چې په یو مستخانه کې د مستریانو آواز پھیلے گی
د شوقدر په مصر خانو کې د سورلی او گاڑی لیدل کیږي چې مصران ورته د پیټرول او ډیزل او نظام ټیک کوي دغه گاڑی تر اوسه په سینجی چلیدل خو د حکومت لخوا د سینجی د بندښت فیصله ورستو ډرایوران خپل گاڑی تیل ته اړوي
مړه کنه پچکاس راوړو چې ورستې دا کاربیټر په کولاو کوشابه
جہانگیر خان سپنگیر مستری دے وای پرون او تیر ورځ تر شلو پوری موټر گاڑی پیټرول تاړولې دي
دا ټینکای مې کایو ته بدلو او دا کار بیټری ولکو او بس یو غوبان دی د پیټرول د گاډو
په پدې څومره خرچه را دي چې دا ته سټ کوي د پیټرول
پرون منګه یو سړی ته سټ کوي او چې ته پاغه باندې 7000 روپۍ ولګې دي ټینکای هم بدل کړو دا موټر هم ته بدل کړو پیل پام هم ته بدل کړو دا کار بیټری او دا شی نه مولا وکړو تقریبا 2000 روپۍ په ولګې دي
د جنوري په شپږم د پیښور ضلع انتظامیه او ورپسې د نورو ضلعو انتظامیو د سی ان جی سټیشنونو د بندښت فیصله کړې وه دوی په یو اعلامیه کې لیکلي وو سی ان جی به د جنوري تر شلمې پورې بند وي ځکه حکومت غواړي ګیس کورونو ته ورسي او عام خلک ته استفاده وکړي
نوم ظاهر شاه دی او پیښور ته روان یم په ویل کنا بیا روپۍ کم دی گاڑی اسمرا ولار
خو نیم ولار دی کنه نیم سینجای کی دی سینجای کی نه چریگی رسو روپے کرا
اویا روپے سے چو سے فیصلہ او کرچ اویا روپے اویا روپے ور کو سر دا گیم چے دی نزو
نو چول نزو وجه خو بخای گاڑے میں
خیر تر کی پاویام نزی کرے دی
شو قدر په شمول د 400 پی خور محمد او نور سیمونه بیلابل سیمته تدون کی سورلی هم په مشکل کی دی دی وای کرای هم زیاته ورکوي او که گاڑی کې دننه ځای نه وي پاس پچت هم کینی خو غواړي مزدورو او ډیوټو ل خپل ځان ورسوي خو بیا هم گاڑی ورته نه ملاويږي الطاف خان د پهلوان قلاش او قدر وسیدون کې دي د خیبر پختونخوا په سیول سیکریټریټ کې د منصوبو په یو محکمه کې نوکر دي د جنوري په 10 سهار 8 بجې د کور ډیوټي د پاره وتلې دي خوای تر د 10 نیمو بجو پورې خورته گاڑی نه دی ملاو شوی البته د گاڑی انتظار به نور هم کوي
روټین کې لنګو 44 روپے اخلي
او سو غاړي
او دوی سو خل اخلي سو کتیا اخلي مونږه نیمه لارې پورې لاملو په گاڑی ولې لا تیا تیا برا کوي دا و چې ولې سره دا ولې ولاړو ٹریفک والا اوی یہ گاڑی والا تا پوسو کہ یار ویسے حساب دے مو تے اتیا اتیا روپے اگشتے دیو والا گچ کم دے گاڑی لے پرچم مر کو اڑے تے واپس کو
دا چی بارن نہ شروع شوی یخنی ہم ور سر زیاتہ شوی دا نو دے میڈیا دے رپورٹن نو سرسم پیخور او نور زلو کی ڈیر سی می داسے ہمشتا چیرتا چی پ پائپونو کی گیس ہاغلتا نو ور رسیگی نو ہم دا وجہ دا چی حکومت دے چور ز پار سین جی بند کڑی د ډیپټی کمشنر پیښور لخوا د جنوري په شپږمه جاری شوې اعلامیه کې دوی د سینجی سټیشنونو د بندښت لپاره د قانون یو سل او څلور څلوېښتمه ماده هم لګولې وه دغه ماده په ضد که یو څوک لاړ شي سزا به ورته ملاویږي د کریسنت په نوم په 400 روډ د یو سی ان جی منیجر سجاد خان د جنوري په لسمه مشال رډیو ته وویل سی ان جی سټیشنونه بندول د 200 زیاتې دي
25 سټاپ ته لگا نو بس خو ران چې دا غیتا سوینه چې نو دا ورکینګ پک وو او خپل کارونه مارونه چې نو بس ونیشته سی ان جی زکه چې لگا بس ان جی بند نو سکه کارونه بوشي لگا په شفقدر ایریا چې نو ډومېسټک کم اس کم چې دی راغون کینو 300 کورونه لري لگا کا د ډومېسټک بلونو راغون کینو تقریبا سر لگا لس لگا نه جوړیږي دلته پر سی ان جی چې نو لگا 13 میا شمونګ 1 کروڑ 18 لک 88000 چې یوی میاشتې موږ بل جمع کړی ته اوه یا چې په دې باندې 35% او 25 او 40% چې ټیکس موږ په چارجز ادا کوو
په شوقدر کې د پیښور 400 مردان ثوابي محمد دوباجوړ او پینډي اړخ ته چلیدونکو ګاډو غټ اړه کې دننه او بهر ګڼ شمیر نارینه او زنانه ولاړ د سهارې د ګاډو انتظار کوو خو زیاتره ګاډي به د اډې نه بهر په سړک باندې د زړو سورلیو تر کوزیدو وروسته د نوي سورلیو نه ډک شوی نو ډیر خلک به پاتې شو شانواز ترکزه مشال ریډیو شوقدر
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی په پاکستان کې د سیلګرۍ له کاروبار سره تړلي کسان وایي د دې هیواد زیاتره خلک لورو پرتو غرنیو سیمو ته پر سیل تر وتلو مخکې د هغو سیمو د هوا حالت معلومولو ضرورت نه محسوسوي. د دوی په خبره کې سیلانیان دغسې وکړي نو ممکنه له قدرتي ناورینونو سره مخ نه شي. د جنوري په اوومه د پام وړ شمیر سیلانیان د پنجاب صوبې په مری کې په یو واورین طوفان کې ګیر شول چې ورڅخه لږ تر لږه 22 کسان د لارو بندېدو او سختې یخنۍ له وجې په خپلو ګاډو کې مړه شول. شبیر جان تفصیل د دې راپور بیانې.
خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلتستان کې د سیلګرۍ سند سره تړاو لرونکي ګل محمد چې خپل ټور اپریټینګ ایجنسی هم چلوي وایي چې پاکستان کې تر 30% سیلګرۍ شوقیان داسې وي چې د تلو وړاندې په باقاعده منصوبه‌بندیږي او د موسم نه علاوه د هر هغه سیز معلومات کوي کوم چې دوی ته خند جوړول شي یا دوی لپاره اسانتیاوې پیدا کول شي. خو بیا زیاتره سیلانیان که د کورنو سره هم وي او که د ملګرو سره، خو بغیر څه معلوماتو سیل لپاره وځي کوم چې کله کله خطرناک هم کېدای شي.
زما په خیال سره صرف ویدر فارکاست فارمیشن زینف نه دي، دې سره سره د سیکیورټي والے سره، د روډ چې کوم ایکسس دی د هغې والے سره، د سلایډنګ والے سره داسې ډېر چوز کېدی شي، په کار دی چې بنده واخلي. بیا که مونږ فارنرس خبرو کو نو هغوی پراپر پلاننګ سره راځي چې کوم ټور اپریټرز دي باقاعده هغې نه هغه پیکیج اخلي او هغوی ته زما په خیال سره دومره هغه ټایپ ایشوز نه وي. هغو چونکه ایڈوانس کې د هغې هوټل بوکینګ شوي، ریزرویشنز شوي او ترانسپورټیشن دغه بندوبست شوي، دغه شان هغې سره ټور ګایډ وي، لوکل وي، هغوی ته دا ټایپ چیلنجز چې دي نو به نور نسبت منه ډېر کم راځي.
دوی وایي باید د موسم په اړه د موسمیاتو محکمې نه معلومات ترلاسه کړل شي. خو د پاکستان د موسمیاتو محکمې په لاهور ښار کې ډایرکټر چودھری اسلم مشال لیډو ته د جنوري په لسمه وویل چې دوی د هر ځل په شان دا ځل هم ډېر د وړاندې نه د زیاتو او طوفاني وورو او بارانونو خبر مطبوعات تا خبر کړه. وو
31 دسمبر کو کی تھی یہ تو اس کی کنٹینیوٹی میں ہم نے پھر 5 کو کیا دوبارہ
پایو درشم دسمبر مو یو وارننگ ور کړه. وو هم د هغه په تسلسل کې بیا په 15 جنوري مو بل ور کړو. هو هغه کې مو د ډیر سخت موسمی حالاتو هم ویلی وو، نو موږ خو ډیر په وخت باندې خبر ور کړی او د قدرتي اپتونو د نظم مرکزی او صوبایي ادارو یعنی ان ډی ایم ای او پی ډی ایم ای نه علاوه ټول مطبوعاتو ته کټی وی چینل دی کریډواني او اخبارونه هم دا خبر باقاعده لیږو. نو زما په خیال د اولس هم کمی دی چې د تلو نه وړاندې موسم نه ګوري او د ځینی ادارو کمزوري هم کېدی شي. خدا ډیره زیاته مهمه ده، بلکې زه خو وایم چې هر کار کول نه وړاندې باید موسم وکتل شي، بلخوا ته خیبر پختونخوا کې د موسمیات محکمې چارواکي علمزیب وایي چې د موسم په اړه دوی معلومات خو وړاندې نه مطبوعاتو ته ورکوي، خو د ادارو او د اولس ترمنځ څه نه څه کمی شته دي د کوم له وجې چې اولس خبر پاتې نه شي او یا دوی ځان نه خبروي.
کمپیوټر ماډل زمونږ شو کول هغه لکه زیات دغه خطرناک ښکاري لکه نه واقعي دی کې مسله خو شته دی او ګیپ شته دی د پبلک او ډیپارټمنټ نیاز کې او دغه شته لکه کمی به وي خامخا.
ولې په دې اړه مو خیبر پښتونخوا کې د قدرتي اپتونو د نظم ادارې پی ډی ایم چارواکو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي خو دوی خبر کول نه ډډه وکړه. دا د مننه چې په 8 او 9 جنوري د ور ورېدو نه خوند اخیستلو لپاره په غټه شمیره کې سیلانیانو د مری او ګلیاتو مخه کړی وه. ولی مر کې د ډېر رش او د زیاتو او طوفاني ور ورېدو له وجې تر 20 سیلانیان په خپلو ګاډو کې مړه شوي وو چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د کوټي د میټروپولټن یا خاروالۍ مشر ویلي چې حکومت د کوټي خار د صفایي ترڅنګ د خاریانو د ستونزو او د هوارولو لپاره په ځانګړي ګامونه پورته کوي او بیا به خاصه توګه به د خاریانو شکایتونو ته غوږ نیسي. د دې مقصد لپاره به هر هفته کلی کچهري جوړیږي چیرې چې خلک په آزاد توګه د محکمو په ضد خپل شکایت وړاندې کولی شي. تفصیل له کوټي نه ایوب ترین راکړي.
د کوټي د میټروپولټن یا شاروالۍ اډمنستریټر للوري د جنوري په لسمه نیټه په کوټه ښار کې کلی کچهري لګېدلې وه. په کوم کې چې ښاریان د خپلو سیمو د ستونزو په اړه درخواستونه د شاروالۍ او مشرانو ته جمع کړي دي. په دې کې زیاتره په کوټ ښار کې د پاکو اوبو د کمی، د بجلی د نشتوالي او په سړکانو او کوڅو کې د کچرو او صفایي په اړه شکایتونه وو. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوي کلي د اتحادیې وغړي نذیر بازی وویل چې د ښار په ډیرو برخو کې صفایي نشته.
دلته چې کوم ناس خلک دي دغه ګر تعلق زموږ د علاقې سره دی، ټوټل مسلې ور معلوم دي. دا کلي کچهري نه به چې په دغلیانو کې جوړی کی. دا حال ته وګوره، د دې حال صورتحال ته وګوره. دلته کلي کچهري د دنیا جهان دلته خلک راغستل سوي دي، دعوت ورکړل سوي دي، میډیا والا ناشته. یو سړی خپل حال نشه پاکول، هغه زما کلی زما گلی څه.
د کلی ملک کبیر یو بل کس محمد صادق بیا وای چې د ښار په زیاتره برخو کې نالان خلاصي او کچره نه پورته کیږي.
زموږ په علاقې کې د شاباستون زموږ یو پلاټ خالی دی. په دې کې د شاباستون پلاټ دی، د ټوله کچره چې د لی پرته ده، د دې تقریبا مات و درې واره چې دی ورته ویلیم دی. بیا په دې کې د دوی کم چې پی ایس دی د میټرو پولیسټان غ بلال صاحب، هغه له ما سره ډیر تعاون هم کړی دی. سو واره ګاډیان رسول د کچره مشټوله کړی ده، مینول دی، ډکنی دی، هغه چې دی سو واره چې ما ورته ویل دی. حالانکه کوشش مو ډیر کړی دا مینول ډکنی چې دی د ګټر غدا زموږ غنه لګیږي. نو زه د دې لپاره غلم چې اوس کچره پرته ده دام واخی او مینول ډکنی مشترک.
پر دې مهال د کوټ میټرو پولیسټان مشر شوکت علی وویل چې د کلی کچهري موخه دا ده چې نه هواز د ولس بنیادی ستونزې هواري کړل سي، بلکې د دوی د شکایتو پر وړاندې کې د بیلابیلو محکمو کمزوریاں هم په ګوته کړل سي.
جہاں تک مسائل کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں.
د کوټي ایڈمنسٹریټر شوکت علی وای چې د کلی کچهري د لارې ولس ته د خپل شکایتو او ستونزو د اورولو موقع په لاس ورځي، او موږ په دې هڅه کې یو چې د ټولو خلکو ستونزې د یو چتلاندې هواري کړو. نوموړي زیاته کړه چې اوس په هفته کې هر اونۍ یعنی د چهارشنبه په ورځ کلي کچهري کیږي، او د خلکو د شکایت اوریدلو لپاره به دلته د ټولو محکمو افسران هم موجود وي. دلته خبره ده د ونې وړ ده چې د کال 2018 د سرشمیرین له مخې د کوټ ښار آبادی د 2,00,000 څخه اوښتې وه. د ځینو کارپوهانو په وینا چې اوس د کوټ ښار د نفوس شمېره 1,50,000 ته نږدې شوې ده، چې له امله یې په کوټ ښار کې د څنګ د پاکو اوبو ترڅنګ د بجلی، ګیس او صفایي په ډول ډېر داسې شیان دي چې حکومت یې نسي پوره کولی، او له امله شاریان د مشکلاتو سره مخ دي. د چارواکو په وینا چې په کوټ ښار کې خلک 150 میلیونه ګیلن اوبو ته روزانه اړتیا لري، او د واسای او بخوري د ادارې لخوا یوازې 40 میلیونه ګیلنه ورکول کیږي. باقي پاتې اوبه خلک د ټینکیانو د لارې پوره کوي، چې له امله دا وخت په کوټ ښار کې یوه ټینکۍ اوبه د 1,200 څخه نیولې بیا تر 2,000 روپۍ پورې خرڅیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال لري ته وګي د خوست نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو مشران وایي چې په دې ولسوالۍ کې د پهنی بهیر لستون سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د اړتیا سره سم دي لومړنۍ خوبنځو ته ارتقا ورکړل شي، او د خوونکو او خوونی د توکو د کمښت ستونزه هم هواره شي. په دې اړه باندې تفصیل نجیب الله الوخیل له خوست راکړي.
د خوست د نادر شاکوټ اوسیدونکي فعالان او مشران وایي چې په دې ولسوالۍ کې د دوی د نجونو او هلکانو لپاره د زده کړو مناسب شرایط نه دي برابر شوي. دوی زیاتوي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د لریوالي له کبله د دوی نجونې او هلکان په اوږدو پرې مزدونه کوي، او په ښوونځیو کې په کافي شمیر مسلکي او تجربه لرونکي ښوونکي هم نشته. د نادر شاکوټ اوسیدونکي مدني فعال انجینر فواد مشال راډیو سره په خبرو کې د دې ولسوالۍ د لومړنیو ښوونځیو ارتقا او د مسلکي ښوونکو کمښت د پوهنې د بهیر په مخ کې د اساسي ستونزو په توګه یادوي.
نو موږ غواړو د موجوده دولت څخه او د نورو مؤسساتو څخه غواړو چې د ښوونځي موږ ته متوسط تا انتر لسی دوری پوری ارتقا ورکی، همداشان د خونکو او د رسمي خونکو او د لوړ تحصیلی اسناد لرونکو خونکو کمبوت موجود ده. غواړو چې دلته لسنسا او به تجربه استادان مونږ ولرو.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشر مریم خان هم وایي د دې سیمې لومړني ښوونځي د منځنیو ښوونځیو او لیسو ته ارتقا وکړي.
خوږګونه مکتب ده ابتدایه ده دا په لسه بدله شي نشته چې موږ یې تاګر تاګ ورته سم شي
په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د منځنۍ او لیسې دورې هلکان او نجونې د زده کړو لپاره لرې ځایونو ته ځي. احمد الله چې په لسم ټولګي کې زده کړې کوي وایي
زموږ په ښوونځي کې استادان نشته، رسیدګي نه کېږي په وخت سره. مونږ درسونه نشو ویلی، که چیرې مونږ ته استادان راشي به درسونه ښه ووایو او مونږ درسونه زده کولی شو. بله دا چې زمونږ د کتابو کمزوري ده.
کلیوي خوا د نادرشاه کوټ ولسوالۍ په ښوونځیو کې د مسلکي او تجربه لرونکو ښوونکو کمی دی. بلخوا په همدې ولسوالۍ کې د پوهنې په برخه کې ګڼ مسلکي کسان بېکاره ګرځي. قاسم سلاب د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د کپړي کلي اوسېدونکی دی چې د ښوونې او روزنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي دي.
اته نوي کال کې مې په شمال دوام د ولسوالۍ کې خکل زحما استاذي وکړه. اوس د دوه کاله پیل حل کېږي زلی شوی یم. اوس بیخي ډېره بې وزګاري ده، کار هیڅ نشته. اوس د دې واکمن حکومت څخه زموږ دغه هیله ده چې خاک ته اولیت ورکړي.
بلوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي د ښوونیزو بنسټونو تقویه او ټولو برخو ته یې پاملرنه د دوی له اساسي کارونو څخه ده. د خوست مرستیال والي محمد انور دین پرور د ښوونځیو د ستونزو په باب وویل
مشران په دې لګیا دي چې دا ټول شهرونه او شرایط ورته مهیا کړي او د دې خلکو د مشکل حل کړو، چې دا یوه ګیله ده د خلکو ګیله نه بلکې دا یو ضرورت دی. موږ دا د ملک د ملا تیر د تعلیمي ادارې دا چې نه یې بابا څه کېږي یا خو به موږ هیڅ هم نشو کړلی.
د خوست د پاسه 1500 ښوونځیو کې خواوشا 300,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې درېیمه برخه یې نجونې تشکیلوي. د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال د خوست له ښوونځیو څخه 9900 زده کوونکي له 12 ټولګیو فارغ شول چې څه د پاسه 1000 تنه نجونې وې. د دې فارغانو ډېره برخه به په پوهنتونونو کې د شمولیت په خاطر د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اوریدونکو د مشال لیډیو د نن 9 ساعته خبرونه د وروستۍ خبري غړې د وروستۍ خبرونو لنډیز لپاره ما خپل همکار بشیر غواخله ورکو. واخله
د تحریک طالبان پاکستان پوخانه وین مفتی خالد بلتی وجل شوې ده. د پاکستان یو امنیتی سرچینې د جنوري په 10مه مشال رډیو ته و چې دغه سړی 13 ورځ د افغانستان په ننګرهار کې وجل شوې ده. خو دغه امنیتی سرچینې د نوم نه خبرولو په شرط زیاته کړې چې دغه کس د ضرب عضب عملیات وروسته له قبایلي سیمې څخه ننګرهار ته تللی و. خو تحریک طالبان پاکستان ویلي چې په دې اړه به پلټنې وکړي چې هغه وجل شوی او که نه. زیاته کړې ده چې خالد بلتی په اوس وخت کې په دې تحریک کې کومه دنده نه درلوده. عوامي نېشنل ګوند او ملي جمهوري غورځنګ د پاکستان له حکومت غوښتي چې په قبایلي ضلعو کې د بیا راپورته کېدونکې ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګامونه واخلي. د جنوري په 10مه په قومي اسمبلی کې د بحث په مهال د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ وویل چې د طالبانو بیا منظمېدل ډېر خطرناک دي. د جنوري په 15مه د پاکستان پوز ویاند ویلي وو چې پر حالاتو نظر ساتي او ټي ټي پي بیا قوي کېدو ته پرې نګري. نن په کابل کې ښځو یو ځل بیا د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې ده. دوی د طالبانو له حکومت د تعلیم او کار حق غواړي. طالبانو د اګست په میاشت کې د افغانستان حکومت تر نیولو وروسته له شپږم ټولګي اخوا د نجونو تعلیم بند کړی او په ګڼو وزارتونو کې د ښځو د کار مخنیوی کړی دی. د کډوالو لپاره کار کوونکي د ناروې د کډوالو کونسل د ملګرو ملتونو د هغې غوښتنې سره خپل غږ ملګری کړی چې وایي په افغانستان کې دي د بشري ناورین لا زیاتېدو مخنیوي لپاره 15,000 ډالر مرسته وشي. د دې کونسل مشر یان انګلینډ د جنوري په 12مه په یوه خبرپاڼه کې وویل چې په میلیونونو افغانان خوراکي توکو او ژمنیو مرستو ته اړ دي. د قزاقستان ولسمشر قزیم زومار تکیوف پارلمان ته په وینا کې نن وویل چې د روس په مشرۍ اتحادي پوځیان به په دوه ورځو کې له قزاقستانه ووځي. دا پوځیان تېره اونۍ د قزاقستان حکومت په بلنه د هغه مظاهرچیانو د مخنیوي لپاره ورغلي وو چې د تیلو قیمتونو د لوړېدو له وجې د حکومت په ضد له تشدده ډک احتجاجونه.
او دې سره د مشالې ډیو نه ساته خبرونه پای ته رسی. کپه دې سپو پاتې شوې د امریکا غږ دی وری ډیو بورې مامجد بابر بشیر غوا خیسا کمیټه اجازه راکې هر چرته چې خا د بادو بریالي وشه.